په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله زفرې بازاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبان ستاسو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ختمېدو سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بللې دي. د مو د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن ته روان دی ترڅو د سولې لپاره پر نورو ګامونو مشوره وکړي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکا د خبرو اتم دور ته کتنه کوي او دوی خپلې ملاحظې لري. او رپورټونه وایي د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او لوی جماعتونه یې تړلي دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په دریمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو خبرې کړې دي. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې واشنگټن ته په لاره کې دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشوره وکړي. د وسلوالو طالبانو ویان نن پر ټویټر وویل چې په قطر کې خبرې د خبرو اتم دور چې د امریکا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ روان وو پای ته رسېدلی دی. هغه ویلي چې د پام وړ پرمختګ سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه اس ایم اس کې ویلي دي چې دی به د جزئیاتو له راغونډولو وروسته معلومات وړاندې کړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې دی هیله من دی چې دا اختر به د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې دوی د خبرو اتم دور پای ته رسېدلی. دوی دا مسایل څاري او خپلې ملاحظې لري.
مونږ وګورو، مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو. مونږ به وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې په پایلې اتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې اعظم لپاره مهم دي.
په دې اړه چې تاسو ته زموږ په خبرونه کې اوریدلای شئ، د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن وویل چې د طالبانو 15 ډیر زندانیان خوشی کوي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا یو څرګند نقشه ده چې د افغانستان حکومت سولې ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دا د وسلوالو طالبانو څومره لوړ رتبه غړي دي کد هغوی عادي وسلوال دي. د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو د زیاتوالي لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې سته خو تلفات چې د ملکی خلکو تلفات نه دي کم شوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پیدرو سکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکی خلکو کړاو ته کمه پاملرنه شوی او په جګړه کې پر ټولو خواوې ژغ کړی دی چې د ملکی افغانانو امنیت او د روغتیايي مرکزونو او روغتیايي کارکونکو خوندیتوب ته پام وکړي. د رپورټونو پر اساس د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې سیمه کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ډله ایز ارتباط پر وسایلو ګرځنده ټلیفونونو، کورنیو ټلیفونونو او انټرنیټ بندیز دی. رپورټونه وایي په هندي کشمیر کې امنیتي ځواکونو د خلکو د ممکنو مظاهرو د مخنیوي لپاره بندیز نن هم ټینګ ساتلی و. سره له دې چې نن په اسلامي نړۍ کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو رپورټونه وایي چې د هندي کشمیر بازارونه بند وو او پر لار او کوڅو خلک نه لیدل کېدل. د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې نن هم لوی جماعتونه بند وو او مسلمانانو یوازې اجازه درلوده چې یو یو یا دوه دوه تنه وګرځي. خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سره ډله سي یا په سرکونو راټول سي. نوی ډیلی څو ورځې وړاندې د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې جامع او کشمیر چې تر هغه مخکې خود مختاره سیمه او په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شو او د جامع او کشمیر هغه ځانګړی موقف چې د هند په اساسي قانون کې ورکړ شوی و له منځه ولاړ. دې سیمې ته د هند زورګونو امنیتي ځواکونه استول شوي او سیمه سیاسي رهبران یو شمېر نیول شوي دي. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی نن د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د مظفر آباد په سیمه کې وو او د هندي کشمیر له خلکو سره یې د همبستګۍ اعلان وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو په څو لسیزو کې د کمزوري پاملرنې له امله ډېر په بد حالت کې دی. د وضعیت د شکول لپاره پر یو هررخیص پروګرام کار کوي. خان نن دا خبره پر ټویټر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په مونسوني بارانونو له امله په پاکستان کې 1,60 تنه مړه شوي او د کراچي ښار ډېرې سیمې په اوبو کې ډوبې دي. د برق ارتباط په ډېرو سیمو کې د برق جریان قطع سوی دی او ویل کېږي چې ډېر کورونه راپرېوتي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر امریکا او د هغې پر متحدانو تور پورې کړی چې سیمې ته یې د ځواکونو سیل ورجاري کړی او د فارس خلیج کې داسې شرایط رامنځته کړي چې هره ګړۍ د انفجار امکان شته. د ظریف دا خبرې د الجزیرې تلویزیون خپرې کړې دي. د ایران او امریکا روابط د خرابېدو په حال کې دي او واشنګټن پر تهران فشارونه زیات کړي دي. ظریف الجزیرې ته نن ویلي چې فارس خلیج یوه کوچنۍ سیمه ده او هر څومره چې په دې نازکه ابنا کې د بهرنیو قدرتونو بیړۍ زیاتېږي هغومره دا سیمه د امنیت له پلوه کمزوري کېږي. د روانې میاشتې په پیل کې د برتانیې حکومت وویل چې له امریکا سره به د سمندري امنیت هغه نړیوال ماموریت ته ورګډ شي چې په خلیج کې د تیلو د بیړیو د تګ راتګ د امنیت ټینګولو مسؤلیت ورکول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په لندن کې دی او په دې دور ځنی سفر کې به پر برتانیا وهڅوي چې د ایران په اړه خپل دریځ لا کلک کړي. او په قزاقستان کې د جنسي تجاوز وی قربانی شدی نن وویل چې په دغه هیواد کې د جنسي تجاوز عاملانو ته باید کومه سزا چې په قانون کې ټاکل سوی د تغییر وکړي او زیاته سي. د ښځې ځان نه دی معرفي کړی او نن یې په قزاقستان کې د ښځو او کوچنیانو د مسؤلیت په یوه کنفرانس کې په پټ مخ خبرې کولې. د قزاقستان محکمې د جولای 16 نیټه دوه سړي پر هغې د جنسي تجاوز په جرم په 2.5 کاله او 8 میاشتو زندان محکوم کړي وو.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه راپور اوریدلی سي. په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسی او د جګړې ختمېدو مسلې عامه لپاره مهم دي.
افغانان د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لري؟
موږ غوښتنه ده چې مخکنی غون ته جنګ به نه وي، آرامي راشي، طالب مغره کم کرنه ونه کړي کنه آرام اندازه غواړم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او هم د ولایتي شورا د غړو شکایتونه به واورو چې د ګردیز کابل ترمنځ لوی لار له خطرونو ډکه یادوي. د ولایتي شورا یو غړی وایي
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر او د وغجان او پیو شمیر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
دا او نور راپورونه هم اوریدلی سي. دا مجله مو تشپښ نیمو بچو ده. زموږ غږ لازده ای رادیو اوري. ورته د خبرونې د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو خبرو او پایلې مهمې بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لازده ای رادیو سره نن په خبرو کې ویل چې تر اوم پړاو خبرو پورې کومې ښکاره پایلې نه دي ترلاسه شوي او هیله ده چې د ذاتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. خطر پر دې سپدې اړه جزئیات راکوي.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیرش په پای ته ورسېدي. دغه اتم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی و، دواړو لورو ټیمونو د موافقې په تخنیکي اړخ میکانیزم او عملي ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد دوشمی پورس پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات کې ټور بللی. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د دوشمی پورس له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
موږ وګورو، موږ به خپل ملاحظات مشالرو، موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو دې په دغه چې بالاخره بل پړاو ته لاړ شو. دغه پړاو به دی طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې اترې کړي او بیا به جګړه ختم. هر هغه
خبرې ترې چې پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې هغه موږ لپاره مهم دي.
صدیقي همدا شان وی تر دا مهاله چې مذاکرات شوې ښکارا پایلې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنگ ختم غواړي او د وی تلپاتې او بایزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد افغانانو ته خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات داسې مهال پای ته رسیږي چې د خبرو د دواړو لورو په کې د پرمختګونو تر څنګ د ډېر ژر هوکړې ته د رسیدو خبره هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د اتم پړاو خبرو ته دغه هیله مندي په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو شنونکي سخی منیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم خپله یې ناهیله دی خو روان وضعیت داسې تحلیلوي. د یوې زهغه پروسې ده چې په قطر کې په اړه اته پړاو خبرې وشوي دومره ورته خوشبینه نه یم. د دې لپاره چې خپله غني تېره ورځ وویل چې اول به انتخابات کېږي، هغه څه چې ښکاره د دې پروسې سره مخالفت دی. دغه اوسنۍ خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره او په ټاکنو کې د بریالیتوب لپاره کېږي. د خبر افغانان دی وی تلپاتی او بایزت سول پر د هر لور لخوا د هڅو هر کله کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په خپل اختریس پیغام کې ویل چې د سول مذاکرات بیل قید او شرط او سول په قید او شرط سره ده. هغه ویل سول راتلونکو د خټینګار وکړ دا سول چې د افغانستان مطلق اکثریت وغوړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، د قطر د خبرو په تړاو مو د افغانستان د حکومت خبرګون واورید. په همدېال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پر یو تازه ټویټر کې لیکلی دی چې موږ د خبرو هغه دور چې د اګست په درېمه پیل سوی و سره راغونډ کړ. دی وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزئیاتو غور کړی دی. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلی چې واشنگټن ته پر لاره دی او هلته به د راتلونکو ګامونو په اړه مشورې وکړي. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد پرون د یکشنبې په ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه د اختریز پیغام په خپرولو سره په ټویټ کې لیکلی و چې لوی اختر اصلي معنا د نفس قربانی کول دی او د افغان جګړې ټول مشران دی هم د خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي سره مې په خبرو کې د ښاغلي خلیلزاد د دې خبرې اصلي هدف په اړه وضاحت غوښت.
په سیاست کې د قربانی ورکول د مال نظر معنی دا نه چې یو شخص باید د قدرت نه انصراف وکړي، له قدرت نه واوړي. نو دما په عقیده دغه پیام ډیره توجه د کابل رهبرانو ته ده چې باید د قدرت نه یو څه په کوخه شي یا په څنډه شي او نور هم له ځانه سره په قدرت کې شامل کړي. فکر کوم ټول هدف به همدا وي.
استاد، د افغانستان تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو ته که موږ پام وکړو، یو له ډیرو مهمو لاسته راوړنو څخه مثلا د بیان ازادي ده یا د ښځو حقونو دي یا داسې نور مسایل دي، څونه مهم دي چې په هر ډول د سولې په خبرو کې دغه مسایل حفظ خوندي سي پرته له دې چې د قدرت خبرې دغه نور لاسته راوړنې څونه مهم دي چې باید خوندي سي؟
د ما پاکې د زما د پښتنه جواب د حقوق د یو شاګرد په عنوان در کبغه د افغانستان نافذ اساسي قانون وایي چې ټول شیان غیر قابل تعدیل دي. یو اسلامي جمهوري نظام، بل د افغانستان عدم تجزیه او ملي حاکمیت، او همدارنګه که د بشر د حقوقو په ارتباط ښېګڼې راځي کېدای سي چې تعدیل راشي. نو که چېرې رویت دا وي چې د بشر د حقوقو د بیان ازادي چې تېره سوه اتلسو کلو کې کمو زیات لاسته راوړنې لري، د هغه په حفظ سره د افغانستان د موجود اساسي قانون چوکاټ کې بحث مطرح سي، دا به ډېره ښه وي. دغه ستونزه به د قانون له مخې حل سي.
بله ستانکسی سپ، یو بله موضوع دا لکه چی تاسی هم خبری است، د طالبانو او د امریکایی پلاوی ترمنز یو احتمالی توافق خبری کیجی پا دیر نجده راتلون که کمی خبری چی تروس پوری سوی دی، تروس پوری د افغانستان د حکومت زای پا دغو خبرو که خالی دی که چی ایری واقعا داغ یو توافق هستی چی اصلا نوش پده بنده نپویجو چی تا با کل کیجی، چا وقت بکیجی، چی شی پا غی که چی موضوعاتی هغه جلا مسله ده. خدای چې د افغانستان حکومت ځای تر سپدې خبرو کې خالی دی، نو هر ډول سولې معامله به ولسمشر غنی په کم وضعیت کې قرار ورکړي او بل پر انتخاباتو به څومره اغیز ولري؟
ما باور داده است په کابل کې چې مخې ته تاسو سوال پکتره په ځواب کې مو ویلې، په کابل کې هر هغه توافق چې د افغانستان حکومت پرې ګډون نه لري دی به منلو وړ نه وي. اما که چېرې سیاسي فشار په کابل باندې راشي، باور مې داده چې په طبیعي ډول به تمکین وکړي. اما بله د تاسو پوښتنې بله برخه چې انتخاباتو باندې څه کېږي، که چېرې د سولې پروسه د انتخاباتو نه مخکې کوم توافق ته ورسېږي، نو ما باور داده چې انتخابات نه ترسره کېږي. او دا اوس هم چې سولې خبرې دي د افغانستان انتخابات تر سوال لاندې راوړي، او اصل د سراسري بودن د انتخابات تر پوښتنې لاندې راوستي. نو زما باور دا ده که چېرې د سولې خبرې یا ډېر انکشاف وکړي یا توافقات ته ورسېږي، احتمالا چې انتخابات ونیسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و دوستانو خبره د افغانستان د سولې د پدې برخه کې د افغانستان ډېر لوی برخه چې د افغانستان ملت ته پدې سولې کې ډېر مهم رول لري، او د دوی نظرونه مرخصي د دوی په استازیتوب د یو څو کسانو چې د کابل څخه زموږ د همکاران سره غېدلې دي دغه نظرونه په باور.
موږ غوښتنه ده چې مخکنی غونډه جنگ به نه وي، رامي راشي او طالب مغره کم کرنه ونه کی کنه اور انداز غواړم.
نوم کامران دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. مونږ سولې ته ډیر خوشبینه یو، مونږ چې سولې راشي دا سولې 50 کلن جنگ چې دی دا د مینځه لاړ شي او سراسري سولې دې نه چي نمایشي سولې یو ډله لاړ شي او شلې ډلې نور وجل شي. مونږ سولې منو خو په دا کم دا لاسته راوړنه چې لری دا نه غواړو چې مونږ د لاسه ورکو، خلک باید معاملې نشي یو حقيقي سولې. مونږ دین نگرانی لرو، مونږ چې خدای نه خواسته چې دا مملکت به ته پاکستان ته یا داغي امثال نور خلکو ته پلاس ورن شي درته چې کوم د اتل اسکالو کې د خزو په مورد کې او د خلکو د پیشرفتونه چې کړی دي چې دا به ته معاملې نشي لار نشي، به ته خلک اماغه جنگونو ته تنظیمی جنگونو ته لار نشي، به ته خدي په کورونو کې نه دنیا نن کم دي تورسته دا. دا ټول د صلح د غزه کې چې کله صلح هني نو څوک نشي کولای چې تحصیل راوشي تحصیل لوکي.
مونږ خو د ټول افغانستان ټول خلق سوله غواړي چې معلوم شي چې سوله کېږي که نه کېږي، تر اوسه هېڅ معلومه نه دي. خلق وایي چې سوله کېږي، خدای که وکړي چې سوله شي. نور خلق په دې خبره هم پریشانه ده، هم سرګردانه ده، هم مشکوکه ده دا سوله کېږي که نه کېږي. د خدای کار ده چې خدای وکړي چې یو سوله یو آرامي په افغانستان کې. خو سید مهربانه چې یو ازادي وي، چې آرامي وي، چې یو وژنه نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د سهار له وو د ماښام د وو بجو تر وو بجو پر پرمنځنۍ سپه 12:18 نوی او د اف ام پر 15:15 سپه د ازادي راډیو ټول خبرونه په افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې صاف او واضح اوریدلای سي، او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر ویب سایت هم واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. مخکې خبره د سولې و اوس په ورسو ولایتونو ته او هلته به د جګړو حل درکو. د روزګان امنیتي چارواکي په چارشینو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې د یادې ولسوالۍ د نیولو په هدف ډله ییز بریدونه کړي دي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د روزګان ولایتي شورا بیا د چارشینو ولسوالۍ محاصرې خبره کوي او په اړه یې اندېښمن دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین خبر ورکوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه فرشاتوم بولي چې غوښتل یې یادې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د امنیتي مسولین وایي پر چارچینو ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې ډلې ییز بریدونه پیل کړي چې هڅه یې کول څو یادې ولسوالۍ سقوط کړي، خو بریالي نه شوه. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې مهم قومندانان هم شامل دي.
54 نفر در مجموع تلفات دشمن در دو هفته که ما دشمن حمله کرد در ولسوالی چاشتینا 54 نفر اینا تنها کشته دارن. زخمی هایشان زیاد است. زخمی هایشان در حدود 36 نفر است. 37 نفر زخمی دارد دشمن. فعلا وضعیت زیر کنترل است و مشکلات نیست. طالبان ساحه فرار کردن.
محمد خطاب خنجری وایي چې د یادو عملیاتو او بریدونو پر مهال په یادو موده کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندان نقیب الله په ګډون یو شمیر نور افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسؤلین هم وایي چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. خو د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا وایي چې وسلوالو طالبانو اوس هم یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او یوازې د ملي اردو یو کمپ د افغان پوځیانو په واک کې دی او په خبره یې چې نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي له دولت غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په چارچینو ولسوالۍ کې د روانې جګړې فتړه ورسنۍ ته څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوس په ګردیز ته ورسو. د کابل ګردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې زیاتې سوي دي. د دغې شورا یو شمېر غړي او سیمه ییز اوسیدونکي د یادې لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې د دوی شکایتونه څه دي، احسان آرین له پکتیا څخه راپور کوي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي، هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوی لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یادو ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نشوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشۍ کوي او وخت نا وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر او د وخجان او په شمیر نور سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نوځي، هغه څوک چې دوی پلټه کوي هغه کوزوي او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنگ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمیګم یوسین د بیګان نه بلش په دغه د تمور ټنډولو کې ګیر شوم. یو ګنټه جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خلکان ډوريږي، نه راځي.
زمانو عبدل ستار زازای د لار ډېره خراب شوه، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دې لار کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلې کې دو سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
پلانونه جوړ کړي دي چې هغه وړې پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو، امبیزونه ورته جوړ کړو تر څو یو بیزو کولای شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله تعالی په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځنګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سختې رځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره د ملګرتیا ډیره زیاته کړي. صفی الله ستانکزی راپور کوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هېواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړي مقام ویلي د بولټن استدلال بداوي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکې بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 14 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
او هاخوا په کشمیر کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. وروسته له هغه چې تېرهونۍ هندوستان د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ چې ګواکې دا سیمه باید له هندوستان سره په بشپړه توګه یو ځای سي، د کشمیر اوسیدونکو نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د اختر لمنځ وکړ. په ځینو جوماتونو کې هیڅ د اختر لمنځ ونه سو. حکومت ویلي چې دا ځل اختر باید په سادګۍ ولمانځل سي. د هندوستان لخوا د دې هېواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لوی اختر پر مهال پر جوماتونو د محدودیت وضع کولو هدف دا ښودل سوی چې د حکومت پر وړاندې د لاریونونو مخه ونیول سي. د کشمیر ځینې اوسیدونکي د دې وضعیت په اړه شکایت کوي. وروسته له هغه چې هندوستان د تیرې دوشنبې پر ورځ د اساسي قانون د 308 مادې په لغوه کولو سره له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز واخیست، په دې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کېدو بیره رامنځته شوه. هندوستان په سیمه کې ګرځ بندیز وضع کړ او د دغو اقداماتو په غبرګون کې پاکستان د اعتراض په توګه له هندوستان سره ډیپلوماتیک اړیکې محدودې کړې. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د پنجشنبې پر ورځ خپل ملت ته په وینا کې وویل چې له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز د تروریزم د مخنیوي په هدف اخیستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
دراتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان دردېدلي ملت او رنجېدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت ته دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته یو صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماوو د ټولو خلکو چې په ورځ کې د کوچې د لوی اختر د لمانځه په وخت کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلی اختر مبارک هم د توایم پیغام چې پیغام د پیغام احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام د اروان دی د واکسین واکسین کو ډیر شه پر اساس عمر شه پت نه کیږي. هم د دې چې د خیره سوال د امونه ته زه یو کنه اریان یم چې ولې په لور وصالی کې واکسین نه کیږي چې دا وس د طالبان د خاصم د تجلیږي او کنه ولې کنه په وښنه کې تر سره شي. پر فنه کې اوس مې ریپورت ولې په هم ولایت کې د ملګری پیش پیش سي شوي هغه سیمو کې چې واکسین وتر سل سل نو دا واکسین کوم څه شو دی چې تر دې کې موږ د خوشحالي په کندهار ښار کې د کندهار په ډېرو سالي او افغانستان په ټولو سالي کې تر دې کې ډېر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. له خبرونې مو ادامه لري. دری مجله زما همکار آرش همایندر ته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما.